د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د مازدیګر تر څلورو بجو د ازادي رادیو په دې 2 ساعته پروګرام کې د ازادۍ په څپو کې 19 بحث لرو. په دې خبرونه کې د سولې، د بین الافغاني خبرو، د نوې مرحلې د پایل په اړه بحثونه لرو. په څو شیبو کې د خبرونې قربانه سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره روسیه ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپانن واستول شو او فیسبوک د میانمار د پوز ټول اړوند حسابونه د معترضانو پر وړاندې د پوز د ځپونکو اقداماتو له کبله بند کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلي اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې سفر رسمي بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد د دې سفر د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
په همدې حال کې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ملي اردو ادعا کوي چې په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې 240 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمل خان مومند رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي چې طالبانو تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ د وړې ارزو او غټې ارزو سیمو پر پوسو د برید پلان درلود، خو افغان ځواکونه یې پلان شنډ کړ.
د ګډو امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې 2 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه د چاودیدونکو توکو څخه ډک یو موټر چې د وسلوالو ترهګرو لخوا د موټر بم برید لپاره چمتو شوی او یو اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی مومن زیاتوي چې په دې جګړه کې 3 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمینن ازادۍ رادیو ته وویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه 6.5 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 6.5 امریکایي ډالرو ته رسیږي. نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. څه موده مخکې د افغانستان 40 ډوله وچه میوه کاناډا ته هم صادره شوه. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ارمنستان پاوز له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه غوښتي دي چې له کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشینیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا لپاره یوه هڅه بللې ده. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو مسؤول ساموئل آستریان په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي، له پاشینیان څخه د استعفا د غوښتنې علت له دندې د وسلوال پاوز د لوی درستیز د لومړي مرستیال د لرې کولو د پریکړې پر وړاندې قاطع اعتراض دی. پاوز ویلي چې دا پریکړه په دې حساسو شرایطو کې د ارمنستان ملي او دولتي ګټو ته له پام پرته شوې ده. صدر اعظم پاشینیان دا غوښتنه رد کړې او د ځوابي اقدام په ترڅ کې لوی درستیز اونیک ګاسپریان له دندې ګوښه کړی. هغه پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د پلازمینې ایروان په مرکز کې د اعتراض لپاره راټول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې پاوز به د پاشینیان پر ضد له زوره کار واخلي کنه. د فیسبوک ادارې د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکي اقدامات یاد کړي دي. په میانمار یا پخوانۍ برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پاوز د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آونګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي یې ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انستګرام له اوسه بند شوی. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دی چې د میانمار د کودتا لپاره ټول جریانات چې مرګونه تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شول. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وی د متحده ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیټیکا ننګونه به د چین له لوري وي، خو دی وایي چې روسیه هم یو ګواښ دی. برنز دا څرګندونې پرون د سنا د استخباراتو د کمیټې استماعیا غونډې ته چې د ده د تایید بحث ته ځانګړې شوې وه وکړې. هغه چین د امریکا ضد داسې یو ځواک وباله چې هڅه کوي د معنوي ملکیت د غلا پر خپلو وګړو د فشار او په امریکا کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره خپل قدرت لا پیاوړی کړي. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي دا واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا وایرس د مقاومو بڼو پر وړاندې د انسان وجود ته پیاوړی معافیت ورکوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان او کارپوهان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د روانې اونۍ په پای کې خبرې وکړي. د ادارې همدارس د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوس مهال په امریکا کې روان دی هم امیدوارونکي معلومات خپاره کړي دي. دا خبرونه
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي په چپو کې د دې ونی خبرونه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. دوه کې د بین الافغاني خبرو پترس کې ل څو ونیو په ټپه درېدلې حالت وروسته د تیری دوشنبه په ورځ دواړو لورو مرکچیانو وویل چې ترمنځ خبري او لید کاته بیرته پیل شوه. په تیرو څو اونیو کې چې دا خبرې په ټپه ولاړې وي د سیمې د هیوادونو پلازمینې د افغانستان په تړاو د ډیپلوماټیکو لیدو کتو او بحثونو شاهد وي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو مسکو او تهران ته سفرونه وکړل. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف اسلام آباد ته ولاړ څو د افغانستان په اړه د مسکو د هغې مشورتي غونډې لپاره د اسلام آباد ملاتړ خپل کړي چې مسکو غواړي د امریکا، روسیې، چین، پاکستان او ایران په ګډون جوړه کړي. افغان دولت هم د سولې په تړاو د امریکا، روسیې، پاکستان او نورو هیوادونو سره وروستیو کې تماسونه زیات کړي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا مهال د روسی چارواکو سره د بحثونو لپاره مسکو کې دی. د افغانستان لپاره د وبخې د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی بیا اسلام آباد ته رسیدلی دی. د ویلي دی چې له پاکستاني چارواکو په دې برخه کې مرسته وغواړي چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته وهڅوي. له دې ټولو سره افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د یوناما د یو روسي رپورټ په بنسټ د ملکیانو مرګ ژوبله هم سوا شوی. د ازادۍ په چپو کې د خبرونه کې پر دې بحث کوو چې له ځنډ وروسته دوها د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو بیا کوربه ده. د خبرو دا پایل په څه معنی؟ آیا دوام به وکړي؟ آیا پریکړې په دې خبرو کې کیږي او کنه؟ مسکو، کابل، اسلام آباد او نورو ښارونو کې د افغانستان په تړاو له ډیپلوماټیکو سفرونو او لیدنو کتنو باید د سولې په برخه کې د پرمختګ تمه وشي. دا او نورې پښتنې به ځوابو. د بحث لپاره را سره په دې خبرونه کې میلمانه دي د ولسی جرګې غړی او پخوانی ډیپلوماټ شینکی کډوخیل، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون سره هم د تماس د ټینګولو هڅه کوو. همدارنګه په کابل کې د تحقیقاتي او رسانهی مرکز مشر عبدالجبار بهیر. د خبرونې په بهیر کې به د افغانستان د جنگ او سولې د انسټیټیوټ لمرستیال حکیم عظیمی سره حکمت عظیمی سره اړیکه ټینګه کړو او الله هغه به نظرونه واخلو. هغه میلمانه چې را سره وصل دي هرکلی ورته وایم. په سر کې درنې شینکی کډوخیل ته ورسو. اول خو خبرونه تستړي مشي، تاسو مراته خپل هغه برداشت د دې سولې د ورستیو هڅو نه ووایي. په دوه کې خبرې په ټاپه ولاړې وي، وس بیا ریپورټونه خبرېږي چې یو څه ناست یو لید کاته پیل شوی دی. په عین حال کې ډیپلوماټیکي هڅې هم زیاتې شوې دي. مسکاو، کابل، تهران، اسلام آباد دا د افغانستان په تړاو دی افغان او بهرنیو ډیپلوماټانو د لیدو کتو په شاهد دي. اوس موږ د سولې په تړاو په روانو بحثونو کې په کوم ځای کې یو؟
سلامونه تاسو ته او د پروګرام ټولو ګډونوالو او مېلمنو ته. باید ووایم چې موږ د سولې د خبرو اترو په یو نوي پړاو کې داخل شوي یو، خو زما په اند باندې اوس مهال د امریکا او د افغان حکومت په وړاندې باندې ډېرې ننګونې موجودې دي. دې په خاطر باندې څنګه وکړای شو چې د دوه خبرې دوام پیدا کړي او بلاخره یو وخت کې یو مثبته پایله ولري. ځکه چې د دوه خبرې یا د دوه تړون په ډېر عجولانه شکل باندې خلیلزاد او د هغه ټیم د ترامپ د حکومت د ادارې په هدایت باندې اصلا د صلح د پاره نه، بلکې د قوتلو یا د فوج د وتلو په خاطر باندې معامله صورت عموماله. بی هغه نه چې د دې خبرو د پاره افغان حکومت چې یو مهم طرف دی او طالبان دغه په وړاندې باندې جنګیږي، هیڅ حضور نه درلوده. د افغانستان خلکو سره اصلا مشوره و نشواله بالکل نظر نه واچول سو. همدارنګه ټول هغه منطقوي قوتونه یا ممالک چې فوق العاده تاثیر گزاره دی په یو واقعي سولې پر اتاک یا موافق یا بریالي خبر اترو لپاره اصلا د غوینه یو قوي تعهد وانه خصل شو، ضمانت وانه خصل شو، یا غوی پیسې په دې پروسه کې په واقعي او معنادار شکل باندې شریک نسو. نو موږ زغوارم خبره در رقم خلاصه کوم چې خدای چې دوباره خبر شروع کړي، اما زه مطمئن نه یم کما وخت کوشي چې د طالبانو پلاوی وکړه او هغه هم غواړي چې منطقه ته سفرونه ولدي او خپل فشار په امریکا په حکومت باندې راوي تر څو پر امریکایان خپل ژمنو ته متحد پاتې شي، ټول خپل قوتونه له افغانستان څخه وباسي. ځکه چې زما په اند باندې طالبان فکر کوي چې د امریکایانو د وتل نه وروسته به د افغان حکومت یا سقوط کوي او یا به دوی ته تسلیمیږي او دوی به دوباره خپل امارات، اسلامي امارات به هلته احیا کوي یا دوباره به ایجادوي. نو په زمن کې اسما
دی ورسوي کې شکه
اجازه راکړي یو خبر مې پوره کړم اجازه راکړي. نو په کتاس متوجه وسی کې اوس پاکستان خپل هڅه روانه کړې دي، روسیه خپل هڅه روانه کړې، ځکه چې نه له پاکستان په واقعي شکل موږ تر اوسه پورې نه امریکا ګټه اخیستې ده او نه د روسیې رضایت او همکاري او حمایت یې حاصل کړی. ډېر سطحي خبرې وسوې هم د خلیلزاد په ساته باندې، نه په دغه نه په لوړه ساته چې باید خرچه وزره او په ساته یا د پاکستان هډ آف سټیټ یا د دولت مشرانو په ساته باندې چې واقعا هر څوک دې ته راضي شي او مطمئنه اوسېږي چې امریکا وطن کې د تر څو پورې هغوی واقعا د دې پروسې د په پوره ډاډ باندې حمایت کړی او دا پروسه کامیابي خواته تللې. نو زه فکر کوم بیا هم چې امریکا او د افغانستان حکومت په وړاندې باندې ډېر مسؤلیتونه او ډېر چالشونه یا ننګونې موجودې چې دوی باید واقعا ډېر قوي لابي وکړي تر څو پورې واقعا د دوه خبرې چې اوس موږ روان یو د اصلي بحث طرف ته واقعا موافقه وسي او مثبته نتیجه ورکړي.
ډیر زیاته مننه شینکی کډوخیل. دا مرته وایي چې په ورستیو کې د پاکستان د پوز ویاند ویل دي چې افغانستان د نویو مکلونو افغانستان نه دی او پاکستان نه غواړي چې په کابل کې طالبان په بشپړه توګه واکته ورسیږي، بلکې هڅه ده چې التسول راشي او د اصول لاري یو حکومت راشي. دغه خبرو په اړه مرا تخپل تحلیل وای او دا چې د ولسمشر زنګړی استاد عمر داوودزی اسلام آباد ته تللی دی، د سفر به څومره موثری؟
ما باید ووایم چې افغان حکومت، دولت او ولس بالاخره باید پاکستان دیپلوماتیکو بیان باندې باید نور اون نغولیگی. پاکستان تر اوسه پورې مطمئن نه ده چې د طالبانو په واقعي شکل ناسته په هغه کې همکاري وکړي، ځکه چې دوی ملاتل همیشه دغه څلوېښت کاله جګړې چې د افغان حکومت په وړاندې په مختلفو نومونو باندې وشولې په دې کې دوی پوره لاس لري، ځکه چې دوی یو هدف د دې ټولو شخړو شاته لري چې تقویه کوي تر څو پورې افغانستان ناامنه واوسیږي. هغه نګرانیانې، هغه غوښتنې او هغه ویره چې پاکستان په زړه کې لري او همیشه مخالفه ډله د افغان حکومت په وړاندې باندې تقویه کوي، علني یا پټ حمایت کوي، د هغو غوښتنو د لپاره یو جواب، یو اطمینان چې دوی لاسته رانه وړي، دوی به همدا رقم چې ګویا چې باثبات افغانستان دی او باثبات پاکستان په ګټه ده، د اصل دروغ وایي، دوی هېڅ امکان نه لري. او راځه د بخښنه غواړم د داودي صاحب په سفرونو باندې زه فکر کوم چې که تاسو سفیر صادق ته وګورئ چې یو ځانګړی استازی دی پاکستان ته، د هغه دفتر ډېر فعاله ده او ډېر ښه مخته روان ده. تاسو وګورئ چې هم کوشش کوي چې د پارلمان اړیکې جوړې کړي، د پاکستان پارلمان سره همدارنګه غواړي چې د خلکو رابط له هغو سره جوړ کړي، همدارنګه هغه مړه یا له شهرت نه لوېدلي سیاسیون چې نور خاص یو ځانګړی ځان په افغانستان کې نه لري، د هغوی د ژوندي کېدلو لپاره بیا زمینې برابروي، پاکستان ته دعوتوي، هغوی ته هر څه وعده چې ورکوي، هر څه نظر چې ورته ورکوي، هغه مثلا د خپل فعالیتونه روان کړي، ناوخته ده خپل سفر شروع کړی ده، په دې هیله باندې چې دا سفرونه واقعا ګرندي کړي او بعد موږ وکړای شو چې د صادق د دفتر په اندازه باندې د اوزي صاحب دفتر فعال شي او واقعا داسې کار نه وشي چې تر څو کړي پاکستان هم احساس وکړي چې د اوزي صاحب هغه ملي اجنډا ولري او دغه پلي کېدل لپاره د پاکستاني چارواکو سره تر رسیږي او خپل پیغام رسوي.
مننه له تاسو نه حکمت عظیمی صاحب هم را سره وصل شوې ده، ورسته به ورته راشو. عبدالجبار بهیر، تاسو ترازم په ورستیو کې په دوحه کې بیا مذاکرات پیل شوې دي، د افغانستان د سولې د مرکچی ټیم یو غړي خغلی رسول طالب ویل دي چې د خبرو د دوام لپاره په زینو ټکو باندې چې د څلور ټکی یاد کړی دي او هوکړم کړی د طالبانو سره، او یو پکې د په وینا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دی وایي هغه جمهوریت دی. تاسو راته دا د خبرو د ورستی پایل په اړه وایي، دغه پایل تاسو څنګه ارزوي؟ آیا واقعا دا دواړه الخونه غواړي خبرې وکړي او کنه فشار پرې راغلی هم په طالبانو هم په افغان حکومت چې بالاخره د خبرو ته دوام ورکړي؟
مننه، زه هم خپل سلامونه تاسو ټول اوریدونکو دوستانو مېلمانو چې په پروګرام کې وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ورسته تر ډیرو ناندریو او تر ډیرو فشارونو چې خپل منځي بو البته او بیرونی هم وو، بیرته یو ځل افغان حکومت په دې هوکړه کړی وي چې خپل مذاکراتي ټیم ته ووایي او یا هغوی ته دا روښانه کړي چې دوی بیرته هغه ایجنډا ته راشي یا هغه موضوعات ترشی چې هغه ورد مخه دی هغه په اساساتو باندې دواړو ټیمونو په دوحه کې موافقه کړې و او موضوعات تر ډیره پورې یو بل ته وړاندې کړې و او د مقدمه په شکل او د اساساتو په اساس باندې په یو څو بندونو باندې موافقه کړې و. په هغه کې د اسلامي حکومت او د افغانانو د طالبانو وبښي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د هوکړې د مبنا په اساس باندې د هغه محتویات په نظر کې نیول دا اساسي شان وو، او د دې پسند کې د امریکایانو د وټلو په خپل وخت کې چې باید امریکایان د راتلونکو مې میاشت تر پایل پورې د افغانستان نه په بشپړه توګه باندې ووځي، هغه څه چې یو څه د افغان حکومت او یو څه هم د امریکایي نوې ادارې په دې موضوعاتو باندې موقف واضح نه وو، خو داس معلومیږي چې یو ځل بیا هغه موضوعات ته چې بعد د افغانستان د سولې او د راتلونکي لپاره واضح تګلاره وړاندې کړې ده، او زه فکر کوم چې بل لار هم نشته بغیر له دې چې موږ د طالبانو او د امریکایانو تړون ته مراجعه وکړو. دا که په بیړه شوای دی او که په تفاصیل شوای دی، نړیوال حیثیت لري، امریکایانو تایید کړی دی، د افغان حکومت په شکل باندې تایید کړی دی، منلی ده چې
خاغله بهیر سوال دا دی چې مثلا دلته چې په ریپورټونو کې راځي هم د امریکایي چارواکو له قوله هم دی نړۍ د ځینو نورو مشرانو له قوله، هغه ډیپلوماټان چې د افغانستان په سوله کې ښکیل دي، دا یې داشته چې وسلوالو طالبانو دغه تړون خو کړی دی خو دای عملي کړی نه دی، نور لورې به هم ترې سرغړاوي کړي، خو په مشخصه توګه وای وای چې وسلوالو طالبانو تاوتریخواله نه دی کم کړي، امدارنګ د تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکولو، د زینو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکولو په وړاندې هم تر اوسه پوری شواهد کم دی، او د افغان حکومت سره خبرې هم څخل چې نړیواله توقع کې د پرمخت نه دی تللی.
بله، ما ول چې افغان حکومت تر وزای پورې یا د افغان حکومت مرکزی پلاوی تر ډیره پورې کله چې په هغه توافقات چې دوی موافقه کړې ودواړو پلاو د طالب او افغان پلاو په هغه مخته تلل، خو کله چې نور موضوعات را مطرح شول افغان داس ویل کې چې افغان مرکزی پلاوی د دوی د جنگ د دینی اړخ په اساس باندې فتوا غوښتي و چې مختب کوم حیثیت باندې تاسو قایل یا د افغانستان کې جنگ ته طالبان په کوم نظر باندې دغه موضوعات داخل کړي وو چې هغه د بحث وړ نه وو او یو جانبي موضوعات وو. د دې په څنګ کې د امریکانو وتل هم ګونګو اتهامات د دواړو تر مابین وو. په دې شک نشته چې افغانستان ورسته د امریکانو سره د تړون تر لاسلیک ورسته جګړه پیل شوه، جګړه تیزه شوله، د دواړو تر مابین اندرې رامنځته شولې، طالبان افغان حکومت ملامتوله او افغان حکومت طالبان. خو د ټولو فشارونو نه ورسته داسې معلومیږي چې طالبان هم اوس یو څه هغه اقدامات چې دوی به غالبا امریکایانو ته تر پردې ته شا وړاندې کړي وو لګی ښکاره کړی دی. څو ورځ مخکې د طالبانو د نظامی کمیسون د خوانه خپل وسلوال او خپل افراد ته د بهرنۍ او اتباو یا د بهرنیانو د شتون خبرداري او تیز خبرداري ورکړو چې طالبان باید په خپل صفونو کې ځای ورته ورنکړي. دا هغه څه وو چې دوی امریکایانو ته تعهد ورکړی دی چې موږ په افغانستان کې بهرنۍ جنگیالۍ ته چې پر نوم باندې وي ځای نه ورکوو، افغانستان به د بهرنۍ لپاره خطر نه وي. طالبانو بهرنۍ تفکر کوم ثابته کړې وه. امریکایان په تیرو دولس میاشتو کې یا په تیرو یولس میاشتو کې د دوی راپور نه دی چې په امریکایانو باندې حمله نه ده شوې. دا چې ولې د افغان حکومت او طالبان تر مابین جګړې تیز شوې دي، ولې په ښارونو کې انفجارونه رامنځته شوې دي، لاملونه یې بېلابېل دي. افغان حکومت
مننه رازو بیرته
هغه څوړان د کلچې د هوکړې یو څه خلاف بل کېدل.
مننه حکمت عظیمی صاحب ته ورزو د افغانستان د جنگ د شخړې او اصول ل انسټیټیوټ نه سره وصل دی او دا مسائل ساری. عظیمی صاحب، مخکې د بهیر صاحب په خبرو کې مو واوریدل چې د ویل چې طالبانو په وروستیو کې هڅې پیل کړې دي چې هغه مسائل جوته واضح کی چې په دوی باندې د دوهې د تړون د ناملکیدو په برخه کې پیښه کیږي. تاسو راته داسې لنډ وایي چې د افغانستان دغه د دوهې خبرې ولې پټه پدې دلې وي، ولې اوس بیرته پایل شوې، او آیا څه توقع ورته کیدلی شي، څه بدل شوي دي؟
ان سب تاسو سلامونه درنو مېلمنو تاسو اوریدون سلامونه وړاندې کوم. دلته باسته د طالبان د فکر کوي په نړیواله ټولنه کې اکثره خلک دا فکر کوي چې په امریکا کې اداره بدله شوه، حکومت نوې حکومت رالی، او هغه د سره د دوه مصطفی او نامه سره ارزوي، نو دا پر دا معنی درلودل چې هغه څه پرمختګ څه شاید هغه بیرته یا وزن ډېر او یا ځنشان نور د سره سي پاکي یو واضح دی چې ټولم په خبر دی. هغه د امریکا د نظامیانو حضور د وطنو نیټه غځول دي چې امریکایانو غوښتنه کړې چې د شپږ میاشتې کلن باید اوږده سي، چونکه اکثره به پروسې ډېر ناوخت شروع شوي. طالبان په دې فکر کې دي چې که شپږ میاشتې تمدیدونو سره موافقه کړې دي، باید په مقابل کې ځینې قوي شیان واخلي چې هغه د وزر بندیانو لکېدل دي، او همداسې د دې باندې کوم بندیزونه چې دی هغه ایسته کوله، او د مذاکره چې ټیم کې تغیرات د افغانستان د لوري راوستل دي. نو ډېر ګمان دا کېږي چې د دوهې کوم خبرې چې دي ډېر زیات نتیجه ورنه کې، نوې مختلفو تګلارو باندې کار روان دی. یو پاره کې د مسکو فارمټ دی چې بیرته طالبان ته روسیې دوی په سفر کې ورته ویلو چې تاسو دا هغه څخه دوه هیڅ د سنو جوړې دی، یو مودل تر فورمټ ته جوړولای. سو دوم فورمټ باندې ترکیه اخته ده چې هغه یو نوې د سره برنامه شروع کړي چې په کې به باسلایته طالب افراد وی تر تر دوه ته د ټیم په شمول ځنی افراد به دوه ته خې ځنی په پاکستان څخه وي چون چې دی اکثر نظامیان هلته دي او اصلي مشران تصمیم نیونکي هلته وي هغه به وي او یو پیاوړی پلاوی د افغانستان سره بحث پر وسی. نو زه فکر کوم طالبان دا کوشش کوي چې هم د دوه په تړون کې دی شاته رانسي او هر ځای ته چې ځي که مسکو دی ایران دی هغه دوی دا ورته وایي چې مخصوص مسکو ته چې تاسې د شورای امنیت د پنځه غړو څخه یاست او که چیرې د دوه تړون ناکامه کېږي دا پوره باید تاسې په امریکایانو باندې واچي موږ په خپلو خبرو باندې ولاړ یو. نو طالبانو فکر دا دی چې هم دوها وساتي او هم نوی فارمټونه نوي طریقې باندې چې کوم خبرې مخته ځي هغه باندې په هغه کې برخه واخلي او ځان سولې تعهد وشي. مګر سوال دا دی چې د طالبانو ثابتېدل چې دوی سولې ته تعهد لري کې نه دی په عمل کې څرګندېږي او باید افغانان هغه وویني، یعنی خارجیان دپاره باید په خبرو باندې په وعدو باندې خارجیان ونه غول رسل ته افغانستان کې افغانان د جنگ سطح باید وګوري چې ډېره زیات راښکته شوی اوسېږي. افغانان باید د امن احساس وکړي چې کوم تر اوسه پورې نه دی کړی. خارجیان اوس د امن احساس کوي، اکثره خارجیان په دې په د فبروري نه تر اوسه پورې ډېر راحت دي، دوی په دې پوهېږي چې موږ باندې حمله نه کوي. مګر افغانان دا احساس نه لري او صرف کوم د طالبانو مسؤلیت دی چې د افغانانو پر وړاندې خپل تشدد کم کړي. په بس آیا دا دی چې مثلا دوی نوی وعدې کړي دي، بیا خطونه کړي دي چې مثلا خارجیان ته ځای مور کوي دا اگر چې ډېر نه وخت شروع شو، مګر بیا هم بس بسته دي تر دې چې په عمل کې دا کار کوي کنه کوي، چون چې طالبانو د ډلو څخه دوی خپل راسي ازادي افراد جلا کړي دي چې هغه پر خپل خوښه باندې څه کولای شي. نو خلک به هغه افراد چې د خارجیان سره ډېر کوي اړیکې لري هغه په یو نه په یو شکل نه یو شکل باندې خپل اړیکو ادامه ورکوي. یو نظامي دغه د نظامی عملیاتو د طالبانو د هغه پرونه سیسه فکر نه کوم هغه د خونساسي او یا هم په جدي توګه باندې هغه باید د منځه ولاړ شي، خو طالبان دا کار نه کوي.
مننه. بیرته درته راګرځو ورزو میرمن کډوخیل ته. د حکمت عظیمی په خبرو کې د مسکو فارمټ یادونه وشوه. د مسکو ته په روسي کې طالبانو هم سفر کړی او دغه وسلطه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر تللی دی او په وروستیو کې د زمیر کابلوف یو لړ څرګندونو هم په افغانستان کې په ځنګل توګه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت عکس العمل راپارولی وو، په ځنګل توګه د انتقالي ائتلافي حکومت خبره چې کړې وه. شینکی کډوخیل، له تاسو مې پوښتنه دا ده چې اصلا روسیا په افغانستان کې له دغه ټولو تماسونو څخه غواړي، هم له افغان حکومت سره ډیپلوماټیکي اړیکې پالي، هم له طالبانو سره یې پالي، هم په یو داسې فارمټ کار کوي چې په هغه کې امریکا، چین، پاکستان، خپل روسیا، ایران دا د افغانستان په اړه یو مشورتي غونډه ولري، په داسې حال کې چې خپل افغان حکومت باید پکې نه وي. تاسو راته د مسکو هغه لټون که د تاسو په نظر باندې څه شی دی، دوی افغانستان کې اصلا څه غواړي؟
ما په خبر کوبل چې امریکا ولې عجلانه اقدام وکړ او منطقوي قوتونه چې یو کې روسیا ده او چین ده او دا په هیڅ صورت په هغه سطح باندې دخیلم نشو، قناعت هم نه درته ورکړل شوی او اطمینان هم نه درته ورکړل شوی. تاس باید مطمئن اوسئ چې روسیا، ایران، چین په شمول د پاکستان سخت له دې نه اندېښمن دي چې امریکا په افغانستان یا په دې منطقه کې موجود دي، او دوی باید مطمئن اوسئ چې امریکا له دې منطقې څخه ووځي او دوی ته دا هم قناعت ورکړی شي چې باثبات افغانستان کې د دوی کومې اقتصادي او منطقوي ګټې نغښتې دي تر څو پورې د پروسې نه حمایت وکړي. روسیا که داخل دا اقدام شده زکه چه روسیا غواری دا پروسه کرکچنه که روسیا دا پروسه مطمئنه نده چه دا پروسه کامیاب شی او دا با دی روس دیگه تو مطابق وی یا مخالف بینه وی. دی خاطر روسیا چه کم آقا حسی کری دا پا دی خاطر بانده چه دا پروسه پوری هم شکل داری، هم مشکل داری، هم پسلا غواری دا پروسه که دی
مرمن کلو خیل
قبیل و بغاره دخیل سی. خپل قوت هم ثابت
پختنه می وخت لا پام دغه مورید کې وکم. افغان حکومت دی یو مسول حکومت په توګه ځان غړي او ورته په کار ده چې دوی دغه د سیمه ایز اجماع خبره چې بیا بیا کوي چې دغه اجماع پیاوړی کړی وي، یعنی په معنا کې روسیا په اعتماد کې اخستې وي، ایران سره اعتماد جوړ کړی وي، پاکستان سره خو بو بو وایو چې ځینې داسې ستونزې شته دي چې افغان چارواکي وایي پاکستانی چارواکي نه حل کوي دا کوي. نو له روسیې سره افغان دولت څومره توانیدلی دی چې دغه قناعت یا دغه چې روسیه نه پوهیږي یا پریکړه نشي کولی په دغه برخه کې ډاډ ورکړي؟ آیا افغان چارواکو په دې برخه کې خپله هڅه کړې ده؟ او په ځانګړې توګه دغه دی ښاغلی اتمر سفر به مسکو ته دغه هدف پوره کړی شي چې روسی چارواکي په افغانستان کې د سولې د یو داسې بهیر په اړه ډاډمن کړي چې افغان حکومت یې غواړي؟
افغان حکومت زه فکر کوم چې ځینې کمکاریانې یا ډېر په قوت باندې یو قوي ډیپلوماسي په لاره باندې وانهچوله تر څو دا ټول ته د قناعت ورکړي یا د خپل ځان حمایت هغه کې ځکه چې په دومره داخلي ستونزو کې داخله سو چې تر یو کال پورې خو د انتخاباتو نتیجې په سره معلومه نه وه، او یا مثلا مقابل طرف دې ته نو قانع چې دغومني مطلب مدل چې داخلي ستونزې او همدارنګه د ټولو هغه سیاسي ډلو ټپله متاسفانه د جنګ په دوران کې افغانستان ته په میراث رسېدلی په نوم د تنظیم یا سیاسي احزابو هر یو غوښتنه لري، هر یو متاسفانه له بهر نه حمایت کیږي په هر شکل اړیکې سره لري چې موږ دومره داخلي کلکې چې ډېر زیاته. زه فکر کوم چې افغان حکومت کوشش وکړ چې زیاترین انرژي په دې کسانو باندې مصرف کړي تر څو پورې هغه داخلي اجماع منځته راولي. نو شاید په هغه اندازه یا په هغه قوت باندې چې باید منطقې ته قناعت ورکول شي موافق تصوی نوي. دوم مسله د خپل د امریکا مسله هغه ده، ځکه چې تیر حکومت یا د ترامپ حکومت ډېر د افغان حکومت څخه حمایت هم نه کولو، بلکې د افغان حکومت فشار لاندې راوستو. یعنی یو رقم په روسیه ته ده پوهېدلې وه چې که افغان حکومت وغواړي که نه غواړي مهمه دا ده چې امریکا شی غواړي او یا دغه ټیم یا خصوصا خلیزات دغه ګروپ مثلا کوم کارونه کوي. یعنی زیاتره دوی په هغه رول یا په هغه موقف کې نه ورته کتل چې مطمئنه واوسي کې چې افغان حکومت هغوی ته اطمینان ورکړي. د افغان حکومت یو کوم کار څه کولی شي منطقې ته دومره په اصلاح قناعت ورکړي چې موجوده حکومت کې دوی څنګه مثلا دوی ته مشکل نه شي جوړولی، یا یو ښه ګاونډی یا یو ښه منطقوي همکار پاتې کېدلی شي. لږ نه پورته زیات نشي کولی. اما هغه څه چې ډېر مهمه ده چې ما په وویلې چې امریکا ته ډېرې ننګونې موجودې وي. ننګونې مطلب همدغه دی، د روسیې رول اوس چې د چین شروع کېږي، چې د ایران شروع کېږي، پاکستان وکړي چې خپل حالې زړه شپې مثلا د ولي مسعود هم دوی ته دعوت کړلو. نو دا هغه مسایل دي هر یو غواړي چې دا برنامه ځان ته مثلا شروع کړي، فعالیتونه کړي دي، او دا یو زه فکر کوم چې د دوه د خبرو لپاره یو لوی خنډ جوړیږي، جنجالونه به پورته کېږي او ګورو چې پایله څه کېږي.
مننه بیرته درته راګرځو. عظیمي صاحب تاسو که لنډ راته ځواب راکوي د تاسو په خبرو کې، او همدارنګه د میرمن کډوخیل په خبرو کې دغه د مسکو هڅې داسې وښودل شول چې ګوندې دوی یو جلا بهیر یا پروسه پایلول غواړي د افغانستان د سولې په تړاو. خو ظاهرا روسي چارواکي مثلا د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخروا ونه مخکې وویل چې دوی هدف د ټولو هڅونه تماسونه دا دی چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې تقویه کړي یا لږ تر لږه د افغانانو ترمنځ د سولې پروسه د دې روسي چارواکي په وینا دوی تقویه کول یا پیاوړي کول غواړي. تاسو د زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې ما اوریدلې دي د مسکو په وروستیو ډیپلوماټیکو هڅو هم خبرې طالبانو سره لیدنې کتنې د اتمر صاحب اوسنی سفر دا ټول څه ښیي؟ مسکو د څه شي په لټه کې دی په افغانستان کې؟
دا ډېر واضح دی چې مسکو نه یوازې مسکو په سیمه کې مهم وادونه هغه د افغانستان سول بهیر کې غواړي چې یو فعال ونډه ولري، او د طالبانو سره اړیکې او هغوی دعوتول دا یو نوی ځان ته کریډیټ کړي. اگر چې طالب تر اوسه پورې د پوره تعزیرات نه دي نیسه سوي، یعنی امکان نه دی شته چې کچېرې مذاکرات ډېر خراب شي پر دې باندې لا هم بندیزونه ولګېږي او دوی دا سفر ونه شي کولی. مګر دا ټول سفرونه زمینه حتی که ورکه مو ګورو دا امریکا ورته برابر کړی دا چون چې امریکا کوم پروتوکول طالبان تور کوي یا کوم خبرې چې ورسره شروع شوې په 2013 کې نو دا غي نورو ټولې وادونه دي چې لوړ تشریفات کول هغه چې دا اصول خلاف چې دی یو دولت نه دی نو طالبانو سره ناشته پاسته او ملاقاتونه د سیمې وادونه یو کریډټ کړی دلته په کار دا و چې روسیا یو وخت کې د افغانستان بهتر دوست وو کله چې به مجلسونه کېدل نو افغانستان دولت پیدا وته وي افغانستان دولت دې لپاره چې امریکا به ورته تر یو اندازې پورې خوښه به نه وه یا به امریکا خپله د روسیې سره ډېر جوړ نه و نو نه بتل اوس د فکر کوم دولت افغانستان دا فکر کوي چې بیرته باید دوی د روسیې سره خپل اړیکې ټینګې کړي او د دغه مجلسونو که چیرې دغه کېږي نیول کېږي په مسکو کې باید دوی برخه اوسېږي همداسې نه چې د باندې پاتې وي په دوحه کې همداسې وشول ډېر مجلسونه به کېدل طالبان او امریکایانو دولت افغانستان به نو پکښې کې نو دوی نه غواړي چې بیا تجربه تکرار شي خو بحث دا دی چې د دوحې تړون او پروسه به تر څومره وخته ژوندۍ زه فکر کوم که چیرې یو میاشت دوه میاشتې کې کوم بهترین لاسته راوړنه رانشي زه فکر کوم د امریکا د پوره کم دغه چې کړه و ریویو چې کړه و کوم د سره بیا کتنه چې کړه دوه هډ نو زه فکر کوم په دې کې به ځینې افراد هم بیا تغییر او تبديل راسي چې کومه پروسه د سره تر لکې یو پاره کې امریکا فکر کوي چې دا غلطه وي صحیح نه و نو هغه باید یو چوک بیا ټیم کې تبديل راسي نو زه فکر کوم د امریکا برنامه باندې چې دغه خراب دیل یا چې مثلا دیل صحیح نه یو څو خپل د دې مسولیت مسول وګڼل شي یا بیا په هغه صورت کې په ټیم کې تغییر راځي نو په دا خاطر زه فکر کوم د سیمې وادونه ډېر زیات فعال شوي دي چې کله د دوه پروسه خرابېږي بدیل به کم وي او په دا خاطر باندې دا دوه وادونه چې ما وویل اوس ډېر زیات فعال دي چې په مسکو او ترکیه ده
مننه تاسو ته بیرته راستنیږو خغلی بهیر ته ورزو بهیر صاحب یو ستونزه چې په دې خبرو کې هم جوته شو یوناما په یو ورستی ریپورت کې ویل دي هغه لوړ ملکی تلفات او د جګړې شدت دی عام افغانان او په ځنګړې توګه د هغه خلک چې افغانانو سره بشري خواخوږي لري د سولې خبري او په دوغمره شدت جګړه په یو وخت کې نشي زغملې الکتر لګه ورته د منلو وړ نه دروانه بي خو دوی په هغه سولې باندې څنګه اعتماد وکړل شي چې تر څنګه په ډیر شدت باندې جګړه روانه وي خارونه د چاودنو شاهداني په لری پروتو سیمو کې هم دواړه لوري په یو بل باندې بریدونه کوي د ورکم یا وربن خبره بیا مطرح کیږي د سولې په خبرو کې تاسو فکر کوئ چې دغه مرحله ته به د دوهې دغه وسنی پیل شوی مذاکرات موږ ورلند کی چې هدا اقل په تاریخوالي کې له کیمرا شي یا یو وربند ته ورسیږي مهرباني لند ځوابونه راکې چې د خبرونه کم وخت پاتې کی
زه فکر کوم چې کوم غوړ وسول ته ورته گو رنګ سره به اندای چې هغه توافقات چې مخ په بینلي کچه کړی دی او په محلي کچه مخ کړی دی هغه تجمن او سیګو لاندې لار به دوی چې د دواړو مذاکرات ریمونو تر مابین په خبرو باندې د خبرو په موضوعاتو باندې توافق شوی دی په هغه باندې بحث وشي او پری خودل شي دوی بحث وکړي په هغه کې اساسي موضوع هم ده چې په یو حکومت باندې چې د ټول افغانانو لپاره د منلو وینې نړیوال ته منلو وي په هغه باندې بحث وشي او د افغان حکومت ته اجازه ورکړي چې د ملک د سولې په طرف باندې د حکومت په تغیر باندې راتلای شي حکومتونه هم د ولست لپاره جوړیږي مو باید خپل ګټو او یا حکومت خپل ګټو په خاطر باندې خپل ځان او د خپل اهداف لپاره ټینګارونه کوي په مقابل کې طالبان د اوربند لپاره داس معلومیږي چې واضح لیدلوري لري هغه اوربند د حق چا سره نه کوي چې د هغه سره په جګړه اخته دي کچې ته مو په دوړل لوري افغانان مذاکرات ټیمونه په دې موافقه ته ورسیږي چې موږ د یو حکومت لپاره بحث کوو زه فکر کوم په هغه وخت کې به بیا طالب طرف نه وي حکومت په هم طرف نه وي نو طالب په دې عام ولست سره جګړه نه کوي او طالب اوربند ته درخ کوي ځکه طالب ته هم بل لار نشته بغیر دینه چې دا وخی چې افغانان مطمئن کړي چې دوی د افغانانو لپاره جګړه شي پر د افغانانو ته امن راوړل شي او بهرانيان د افغانستان او زیاغه الهتون یاغه لاملونه د منځ یو چې په غو باندې افغانستان ته جګړه راغله
ده. ډیره زیاته مننه بهر
زه حاشوي موضوعات باندې بحث کوو. اصلي موضوع ته د موضوع په سترګه باندې نه ګورم. فکر کوم جګړه بل شدید کیږي او هغه کې به هر چا خلاص خلاصيږي چې بیا داسې لوري هم رامنځته شي چې هغه بیا واضح نه وي
مننه
چې هم واضح معلوم نه وي اتحامات مخته پاتې کیږي.
مننه. مخکې له دې نه چې میرمن شینکی کلو خیل سره خدای پاماني وکړو تاسو هم د ډیر وخت لپاره منتظر کړئ. وروستۍ پوښتنه له تاسو نه کوم بیا در سره خدای پاماني کوم نورو میلمنو سره به دوام ورکوو. میرمن کلو خیل تاسو راته دا وایي چې تاسو فکر باندې روان تاوتریخواله لکه مخکې چې مې له ښاغلي بهیر نه وکتل او د سولې روانه خبرې د افغانستان د عام خلکو لپاره یا د سولې لپاره چې کومه فضا په کار ده کوم ذهنیت په کار ده لدی سره کومک نه کوي. د افغانستان خواخوږي هیوادونه بشري سازمانونه خپل اهم افغانان ټینګار کوي چې که د سولې خبرې هر ډول مختزي ورو مختزي چټکی مختزي زر پریکړه کیږي ورسته پریکړه کیږي خو لږ تر لږه پام دی پایل کې دی پور کم یا اوربند باندې سلا وشي او بیا د دواړه لوري خبرو ته دوام ورکړي. په ورسوي کې د یوناما یو ریپورت هم د تلفاتو په اړه خوشنوون کړي. تاسو راته دا وایي چې ولې تر اوسه پورې دغه دی ور کم یا اوربند مسله جدي نه ده نیول شوې او آیا فکر کوي چې د سولې د پرمختګ لپاره به دا مهم شي؟
کومه تاوتریخواله یا وژنه چې په افغانستان کې خصوصا په کابل ښار کې روان ده فکر کوم نه تنها چې د سولې بهیر ته کومک نه کوي بلکې د سولې بهیر په تاوان دی. سوله د افغانستان ولس لپاره پیدا شي. افغان ولس له جنګ نه خسته شوی دی. که چیرې افغان ولس ژوند خوندي پاتې نه سي نو د څنګه کولای شي له دې سره پروسه نه حمایت وکړي چې بده کې تاوتریخواله زیات شوی دی. زه فکر کوم چې که هر چا دغه مشوره طالبان ته ورکړی وي دا یو غلطه مشوره ده. په څو دلیل باندې ګوري موږ باید په پوره قوت باندې کوشش وکړو چې د سولې خبرې اترې کامیاب شي نه دا چې ناکامه شي. که چیرې دا خبره ناکامه وي که چیرې دغه جنگ دوام پیدا کوي اول خو افغان ولس د دې پروسې خلاف دریږي وایي چې نور موږ دا سوله د خلکو سره نه غواړو. هغه نفرت یا هغه یا بې باوري په دې پروسه باندې زیاتیږي چې دا یو لوی تاوان دی او دا په هیڅ صورت د افغانستان په ګټه نه ده. دوم که افغان حکومت هم په دې کې خپل حل زده ونه کړي او دغه پروسه ناکامه کړي مندر هغوی هم یو لوی ناورین یا جنگ سره مخامخ کیږي. هر ورځ وژنې تعقیبوي څلوي دو څلوي کال کیږي چې د افغانستان مختلف حکومتونه په دې جګړه کې ښکېل دي. حکومت هم کې یو کال یا دوه کال نور هم عمر پاتې دي هم د رقم په جګړه کې بښکېل دي. اما راځو طالبان ته د دې پایله به په طالبان لپاره ډېره به قیمته تمام شي ځکه چې هر ګروپ یا هر ډله یا هر څوک چې وي چې مثلا مخالف نظام یې یو مرحله یو ډېره مهمه فرصت د ګروپ ته پلاس ورغلی چې باید په دې هیڅ قیمت د لاسه ورنکړي که دوی ونه توانېدل د سولې پروسه یې کامیابه نه کړه که خبرو اترو ته کېناسته که لږ پهستهغه یو فلکسبلټي ځانه ونه ښودله شاید بیا نور خلک هم د دې هغه نه لاس واخلي او بالاخره پس بیا دوی لپاره بل بدیل شاید بیا جوړ شي. یعنې دوی لپاره بیا پس هغه غوښتنه یا هغه مارکیټ یا هغه دیمان یا هغه څه په هغه لبای نه بیازي. نو زه فکر کوم خو په هر صورت دغه ټول سناریو کې موږ فکر وکړو په آخر کې افغانستان ولس او خلک متضرر کیږي په دې هیله باندې چې هیڅوک زموږ دوستان پاتې کېدای نه شي پرته له موږ خپله افغانه خپله ګټه ونه پیژنو. زموږ سیاسون چې یوازې بهرنیو ته بهر ته ځي سفرونه کې فکر کوي چې بیا څنګه پنځه روپۍ د لاسه راوړي او څو وخت په ژوند یې پاسې به تر بده وي چې ملي ګټه وپیژني سره یو شي یو دریز اختیار کړي او طالب هم بالاخره د اخري فرصت چې ورته په لاس ورغلی له افغان طرف سره کینیا او په یو تفاهم باندې ورسیږي چې دوی هم دی سولې او انساني ژوند مستحق دي به ته افغانستان ته راشي. موږ وکړای شو چې بالاخره کامیاب شو کنه امریکا هم د خپل ګټ لپاره راغله د خپل کار لپاره به وسی. روسیا هم خپل اهداف لري چې خپل اهداف لري. پاکستان ایران هم ټول خپل اهداف لري. اما مهم دا ده چې افغانان ټول به یو هدف لري هغه سولې افغانستان ته او بالاخره د سولې پروسه کامیابی.
ډیر زیاته مننه میرمن شینکی کړوخیل د افغانستان د ولسی جرګې استازي او پخانی ډیپلوماټ له تاسو سره خدای پاماني کوو له نورو میلمنو سره بحث ته دوام ورکو کورم ودان مخکې لدین چې بیرته عظیمی صاحب او بهیر صاحب تراشو د یو څو اوریدونکو لن پیغامونه راخلو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي رادیو ام ټیټه کوي مهرباني غږ مرازی خبريږي مهرباني
یو نظر لرم نظر می داد سیمور دیت نظر کو چې د افغانستان سر دی سره ورده ده او زموږ د امان د سیدا تر څارونو لاندې راغلي دي ځکه چې سره په څیر هم د هغو کسانو سره په سولې کې مسلحت وو چې په خوایې دي خنوم نه اخلي نو دا موږ ته ډېر ښکاري چې خپل خالي د پاکستان دادو او طالبان هم وو سولې خبرې ته کښې ناست او خبرو فوجیانو کې حکم او چې خلجیان د سپوپو څخه وباسي نو دا موږ ته یو ښکاري وله چې دا فشار هم په پېښور کې محترم میلمنو څخه پوښتنې دا دی لومړۍ پوښتنې دا ده چې دا په هیئت چې وقته تللی ده دا څومره خود اختیاره ده یعنې دوی کولی شي چې هلته یو پرېکړه وکوي هغه بیا حکومت ورسره ومني او که به حکومت خپل رایه ته تطبیقوي او بله پوښتنه د محترمو میلمنو څخه دا ده چې که چېرې دا وایي هم دا خبرې ناسمه شي بیا به څه انجام وشي او څه به رامنځته شي څه به پېښ دا ما پوښتنه ده
مننه عظیمی صاحب او بهیر صاحب را سره دی دوی به ځواب درته وایي او بل اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږیږي او خپل نظر مراته وایي
السلام علیکم اجمل خان صاحب
وعلیکم السلام غږ مو اورو مهرباني
کشمیر خان زرملوالیم د خیبر پښتونخوا هری پور نه مې اړیکه نیولې سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترمو میلمنو ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام ستړي مو شئ مهرباني
ستاسو مشه یو پښتنه لرمه نظر بنور کوم ځکه وخت کم ده پښتنه لملمنو نه د ما کثرت د امریکا د نوی حکومت د طالبانو سره د تیر کال د نوښتم د پروري په تړون باندې لسره ارزونه وکي آیا دغه د سولې خبرې شو په قطر کې روانې دي د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ آیا په دې باندې به څومره منفي اثر وکړي منفي اغېزه به وکړي ما دغه یو پښتنه وکړه چیرته جواب شي
مننه اتمن ملمانه به درته خپل نظر پاړه وي یو ورسته اوریدونکو هم راوخلو مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي یو نظر مو وایي
دسمه کوم خبرې کوم ګوره مې به خبره ده چې پاکستان د اقتصاد له په جوړتو د خپل د پاکستان د غوري دلته چې د اقتصاد د نیګانه باندې افغانستان د خپل کابلان دي کې د اقتصاد لاندې کې د ځکه چې په جنگ خو نشو نو دا غوري ته صرف ده نیګان لاندې کې د اقتصاد د نیګان لاندې د غاریل د تیری کې د کڅولا نه نو د نور خلک په پیدا کې چې انسان هم دلته کوشش کوي د پاکستان د دې لار خرابه کیږي او کله په پاکستان ته هم څه شرکت د دې چې زکه د ایران کوم دار کې چې د دې د نړۍ په کچه د تر دې چې افغانستان کوم اسکم یو پنځه درې د سپارم د اسیا د خونه پیدا کړی د پاکستان دي چې د دې ور خطرې په حالت کې زکه چې دا وتی دي زه نه زه وایم دا د دشمنی
ډیر مننه نو د اوریدونکو پیغامونه مو واخستل وخت را سره د خبرونې تقریبا یو لس دقیقې پاتې دي عظیمی صاحب تاسو ته راځو د ځینو اوریدونکو نظرونه او پوښتنې به دې اوریدلې یو نظر چې د ما پام ور واوخت غدا دی چې دوی وایي چې که د دوهې خبرې ناکامې شي څه به کیږي افغان حکومت دغه لیګل هیئت څومره یو داسې هیئت دی چې پریکړې کولی شي او داسې ځینې نور نظرونه وو لنډ لنډم که په د اوریدونکو د پښتنو او نظرونو په اړه تبصرې ولرو بیا وروسته نور مخته ځو
ان صاحب اول دوست ویل چې د هیئت څومره خود مختار دی داسې دی زه فکر کوم دا سیدی د مختلفو سیاسي افرادو نمائندگان چې دولت ټول کړی دی خو سوال دا دی که د افغانستان دولت ټیم صلاحیت نه لري طالبانو ټیم صلاحیت لري یعنی هر مذاکرات چې کېدل مهم موضوعات به د خپل رهبران صلاحیت د پاکستاني چارواکو په شمول د نظامی چارواکو په دوه کې په یو هوټل کې طالبانو سره ناست
او د مشورې ورکول نو زه فکر کوم د صلاحیت خبر سي دوار ټیم په اندازه باندې صلاحیت او صلاحیت لري صحیح دی دلته مختلف نظر نظر مختلف دغه موضوع سته چې ځینو سیاسون د ځینو حزب یا د ځینو اشخاصو نمایندګي کوي هغه به د رئیس جمهور غني او یا دولت سره ډېر نه یې په فکر کې نه یې په اخر د ورځې کې دوی بیرته یو لوی ټیم ته ځي زه د دې طرفدار یم چې تر اوسني مذاکرات ټیم یو بل ټیم را ایجاد شي چې پاکي سیاسي مشران کوي اصلي رهبران یعنی رئیس جمهور کله خپل په خوانی رئیس جمهور خپل بخشي کې د دې پر ځای چې مثلا د نماینده اوس پاس کی نو دا به بهتره وي خو زه فکر کوم ستونزمنه ده اوس لپاره که خبرې ناکام شي زه فکر کوم دا یوازې امکان نه لري چې مثلا طالبان په خپل موقف باندې هیڅ نرمښونه شوي او دا فکر وکړي چې اساس چې موږ غواړو امریکا تر سره کړی را سره منل دي نو ورسې به مني زه فکر کوم نوې اداره د کچيري طالبان جنگ ته ځي نو دا جنگ به طالبان ته ډیر اسانه نه وي یعنی قیمتي به پریوزي افراد به د دې دمین ځي جنگي رای حل چې موږ وایي چې دا ونه څول د افغانستان جنگ مسلې ته نشته نو طالبان باید دا ثابت کړي د امریکا نوې اداره او د دې په دوه پر بحث د غواني بچم راغیزه ولودي د کشمیر خان ورور سوالو ګوري امریکا نوې اداره دا فکر وکړي چې کم تفاهمات چې موږ د امریکا سره د طالبان سره امریکا اداره کې طالبان تر ډیر څور کول سي دا په حقیقت کې امدادي او دا غي سرمنشا دا چې طالبان ګټه په دې وکړل چې د ترامپ د انتخابات وخت او د غوښتل چې په خارجي سیاست کې یو اکل نه یو لاسره ورنه ولري نو طالبان سره ډیر څه ومنله چې نوې اداره فکر نه کوم چې وي مې نو د کله چې دا سره د کیږي ارزول کیږي نو هر څه به سره ارزول کیږي نو طالبان فکر کوم په دا کې ورختا دي چې آیا هغه څه چې موږ سره د پردې پر ترشا او د پردې تر مخ امضا سوي دي هغه به موږ سره اخیستل کیږي او اوس بازار کې موږ باید نور قیمت ورکړو سولا کتابن قیمت کواړي مګر کچیر طالبانو دوه اګریمنټ وګوري دوه فونه میته وګوري دي ډیر څه د لاس نه جوړ کړي یعنی یو د سي نقطه ماته چوک نسره شولې چې هغه دي طالبان داسې شي دی چې طالبان دي برته هغه نسي شاته کولای یعنی ټول زیات لاس راوړي دلته د پاکستان موقف او د افغانستان دولت په سیمه کې ډیپلوماسي د اخیری ورور سوالو زه فکر کوم دولت افغانستان په دې کې ډیر څه کولای شوی چې اکلن په سیمه کې ځینی همکاران پیدا کړي مګر کچیرو ګروپ خاني رئیس جمهور کرزی او وسنی رئیس جمهور غنی بحث ډیر کړی دي تاسو فکر وکړئ چې پاکستان په 2014 کې پاکستان ته موږ یو ډیر نږدې شولو هر هغه څه چې خاني رئیس جمهور نو کړی رئیس جمهور غنی وکړل مګر پاکستان تر پای پر خپل عمل باندې وعده باندې عمل ونه کړ د چین سره زموږ د اړیکې ډیر کوشش پر وکړ مګر زه فکر کوم یو فعال ډیپلوماسي تر دې نه بهتر اپروچ طریقه پکار ده چې موږ لا هم په سیمه کې زیات حمایت ترلاسه کړو
ډیر زیات مننه اعظمي صاحب حکمت اعظمي د افغانستان د سولې د شخړې او سولې له انسټیټیوټ څخه الله تاسو سره مو خدای پماني کوو د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا بیان فریدون خوزون را سره د خبرونې په ورسوي شیبو کې یو ځای شو خوزون صاحب اول خو مننه خبرونې ته ستړی مشي تاسو فکر باندې د سولې ورستۍ روانې شوی خبري دغه بیا پایلې تاسو ته څه ډول یو پایل ښکاري څه فکر کوي پاړه ها خوزون صاحب تلیفون قطع دی بهیر صاحب تاسو ته براشو تاسو نه خو دا بحث مونږ مخکې سره کړی وو تاسو ته دغه دی اوریدونکو ځینې پوښتنې چې وي دا راځي کوو همدارنګه په بحث کې په تیرو میلمنو چې څو ویل پاغه اړه باندې کتاب سره ولري خپل خبري هم راټولې کړې ده خغله بهیر
زما غاوري
وو وسیا ورو مې ربانی وکي
زما پلان وکوم مو د دې په ځای انتقاد وکاو او یا تل منفي ګرای وکاو هر څه چې دی اوس د سولې د پر وړاندې شوې دي دوه هیاتونه زموږ د سولې په اساسي خبرو باندې بحث وکوي او په مجموع کې د شخصي اهدافو په دې کې تر ډېره پورې افغان حکومت مسؤلیت لري چې د خپلو شخصي اهداف په ځای باندې طالبان هم په دې کې مسؤلیت لري چې وطن ته وګوري، د وطن آبادۍ او د وطن سولې ته وګوري. دا چې اوس څومره به خود مختاره وي په فیصلو کې داسې معلومیږي چې دواړه حیاتونه د یوه لوري نمایندګي کوي، خو د سولې دپاره تر ډېره پورې باور دادی چې طالبانو خپل لوړپوړي هیئت او لوړپوړي چارواکي د سولې لپاره راوستي دي. هغه څوک چې د دوی په سب کې، د دوی په خلکو کې او په خپلو جنګیالیو کې اثر درلودلی شي او هغوی خبره د منښت لري په خپل خلکو باندې، هغوی راوړاندې کړي دي. برعکس افغان حکومت متاسفانه یوازې سیاسي جوړجاړی کړی دی، خو سیاسي جوړجاړی هم د افغانستان واقعیتونه دي. موږ به هلته سولې ته رسیږو چې زموږ ښکیل لوري دی سولې دواړه غواړي او دواړه لوري د افغانستان منافع په نظر کې ونیسي او د افغانستان لپاره دوی کار وکوي. په دې شک نشته چې ټول لوري، امریکایان، روسان، چینایان، هر څوک چې په دې سیمه کې دي، پاکستان او ایران، دوی خپل منافع لري او افغانستان هم نش کېدلی چې بغیر د دوی د اړیکې نه، بغیر د دوی د منافع او د تضمین نه یوې نتیجې ته ورسیږي. موږ به هلته ګټونکي اوسیږو چې نړیواله اجماع مو د افغانستان د سولې دپاره رامنځته کړې وي. دا اجماع هغه اجماع نه وي چې د موږ اوسنی حکومت په هغې پسې دی، هغه اجماع چې اوسنی حکومت د خپل بخوا دپاره راټولوي، هغه اجماع به موږ ته ګټه ونه کوي. په دې کې شک نشته که سولې خبرې ناکامیږي نو به افغانستان خدای مکړی یوه ناورین سره مخ کېږي، جنګ ته به مخ کېږي. د دې پایلې به یوازې همدا وي چې موږ به راتلونکي دوه درې کاله بیا په جنګ کې ښکیل وو او بالاخره بیرته به هغه خبرې ته راځو په کومه چې نن ولاړ یو. په نننۍ خبر باندې چې دواړه لوري موافقه کړې ده، نړیوال موافقه کړې ده چې هغه د یوه خپلواک همشموله او بېطرفه او د ټولو افغانانو په هوکړه باندې یو حکومت دی، په دې توافق نشي فکر کوم. یوازې موږ په سیاسي نمونه باندې، په سیاسي جوړجاړۍ باندې توافق وکړو یا هغه مطرح کړو،
مننه کوو.
ناورین د دې په ځای باندې چې یو هلته راوباسي نوری هم پیچلی کوي او د افغانانو د وژنې او د افغانستان د دربدرۍ لامل به کیږي. نو ښه به دی چې په اساسي موضوعاتو باندې چې د افغانستان یو همشموله حکومت باندې هوکړه ده او نړیوال اجماع ده د افغانستان د سولې په رابطه باندې او بالاخره سراسري اوربند او د
اورختم
لپاره لاره هواره شي، په دې باندې موږ بحث وکړو.
مننه عبدالجبار بهیر، د افغانستان د تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر. دوستانو، د ازادۍ په چپو کې دا بحث چې د سولې په خبرو کې د وروستیو تحرکاتو او خوځښتونو په اړه مو جوړ کړی وو، په همدې ځای پای ته رسوو. راسره ګډونوال میلمانه وو د ولسي جرګې غړی او پخوانی ډیپلوماټ شینکی کډوخیل، د افغانستان د جنگ او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمی، د افغانستان د تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر، او همدارنګا د افغانستان د ملي مصالحې ديالي شورا ویان فریدون خوزون هم را سره څوزل په ټلیفون وصل شو، خو متاسفانه چې د ټلیفون د کیفیت او د خرابې کرخې له کبله په بحث ورسره ونتوانېدو، خو دا چې بحث ته راغی چمتووالی و خود. مننه کوو له دا او ټولو میلمنو څخه. کور مو ودان، تر بیا خی چارې.
د خیالونو د خزانه په امان سيچي، باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سي، په لپو لپو اوشکي تويوم بیرته درځم، په لپو لپو اوشکي تويوم بیرته درځم. او سوالګر يم جوابونه هېروم بیرته درځم. اسمان تر گریوان تر رسیږي مون گل بمي اسمان تر گریوان تر رسیږي تنا کي پوسکر وټو بوم برته درځم تنا کي پوسکر وټو بوم برته درځم او سوال غريم جوابونه هراوم
ساعت 3